پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12مه سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان یو جتپوری چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه مهال ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان پر چمن سیمې بې دلیل ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه پر ټویټر همداراز ویلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه ده د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا UNHCR د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. WHO پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتورانو د هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې پیل کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سکل په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې و. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یو په کونړ او بل په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاری په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاوه او په نړیواله کچه پر دې اعدام انتقادونه وشول. د مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران له یو میاشتنی غیر عادلانه محاکمې وروسته 22 کلن ماهان صدرات اعدام کړی دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه را ایستلې وه. هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلولان دي. یونیسف وایي اټکل دادی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیر کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبروانی په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. په باور چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه یې صفر.
په نور موضوعاتو کې د هلمند یو اوسیدونکو د خپلې سیمې د ماشومانو لپاره په شخصي لګښت یو خوندای جوړ کړی.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابر حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي.
په کابل کې نن د 1200 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې یا بزکشي لیګ پیلېږي.
کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنجشیر ده، لوګر، فاریاب.
په نړیوالو مسایلو کې به واورو چې ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړ او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د عمومي منشي سره یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي، خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړه چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. اخوا د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
څلور سوه اته څلوېښت ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم طالبان د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونې د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان جنو ښوونځي پرانیسي، خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې یې بیا له بیلو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. وروستۍ څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد وي چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړې. هغه ژمنه کړې وه چې ژر به له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي پرانیستل شي، خو لا دا چې کومه نښه نه لیدل کېږي. د ویلو ده چې له دې مخکې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اګست په 25مه د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادا کړې وه چې پاکستان له زده کړو او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري او په خبرې طالبانو د نجونو ښوونځي د پاکستان په امر تړلي دي. د افغان جنو د ښوونځیو تر څنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوی او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله من یم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخوا د اسلامي همکاریو سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه هم د افغانانو په بشري وضعیت اندېښنه ښودلي. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که څنګه سوړ ژمي کې لاسنیوی ونشي افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. وقت طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی، خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
و مور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د بیا پایل په برخه کې کار روان دی. هغه نه دی ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرتابه او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکې په پایل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کنفرانس کشور اسلامی او ایسی چې تقریبا سو لسیز اوم لري تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي سوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرا منطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کال مخکې اسلام آباد کې کنفرانس کشور اسلامی دایر سو کانفرنس کې شورا اسلامي والے وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه صفر. بل خبر هم دا ده چې دغه کانفرنس د کشورهای اسلامي صلاحیت اجرایی نه لري. دی ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې، خپله په کسر بودجه د چار نه چی سی نه لري. یوازې په دنیا نننۍ دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورا امنیت کولی سي چې یو تصمیم ورسي.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته، څو میاشتې مخکې هلته د اسلامي همکاري سازمان ناسته ترسره شوه. په دې کې سعیدي صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې څونه ده ستاسو په نظر؟
هغه پخانی فیصله چې په سلا په پاسپورانو په سلا کې یخ نوشتن به آفتاب ماندن، دو یک کال مخکې دا فیصله شوې، تر اوسه نتیجه چې ده صفر ده. دغه کانفرانس کشورهای اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي د بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو کانفرانس کشورهای اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې ده، دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده. د اسلامي همکاریو سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بحث وکړي د اسلامي پلوه د شرعي پلوه؟
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشورا اسلامي صادق نه دي. اسلامي مملکت یا OIC یا کانفرنس کشورا اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یا فتوا صادر کړي، یعنی له قرآن لگانه، له حدیث لگانه، له اصول لگانه، یا فتوا صادر کی چی دغه چی جنگان په مکتب ته بریزی یا سوق نه پریوی، دا شرعی نه ده، دا اسلامی نه ده، دا قانونی نه ده، دا اصولی نه ده. تر اوسه دا خلق دا سه کار ندی کری، با وجودی کی چې عملا کول سی چی فتوا صادر کی چی دا ناروا ده، دا اسلامی نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، موږ غواړو چې جنکیان مکتب ته پرېږدي. ولې چې دا کانفرنس کشورهای اسلامي بل یو شرعي فتوا صادر نه کوي چې دا دغه کار چې طالبان کړی دا اسلامي ده که نه ده؟ دا خو کولی شي چې وکړي، ولې نه کوي؟
د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. یو شمیر افغان فرهنګیان وایي په دې وروستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نشته. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه، له هېواده د ډیرو فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه جزئیات د همایون هېواد په راپور کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقۍ بندیز لګېدلی، تر څنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې چې مخکې ګڼې اونیزې غونډې کېدې، اوس یې شمېر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې، ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجې کېدای شي، یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوا، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیسته هغه له هېواده ووتل. ډیری چې له هېواده وتلي دي نو اوس دلته د دوی تشه راپیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبی فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی ضیاءالدین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې. په لرو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډې نه کېږي، ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې هغسې غونډې وکړي.
ښاغلی همتمل وایي دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هېواده ډېر فرهنګیان ووتل او یوه فرهنګي تشه رامنځته شوه. دوی اوس هڅې پیل کړې چې نوي ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګډ کړي چې له دې سره رامنځته شوې تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نسته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره هغه خوشي چې درلودلې هماغه نسته، نو یو ډول مایوسوونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات دي. خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصروف شوي دي، لیکوالي ترې پاتې شوې ده، شاعري ترې پاتې شوې ده.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. په دې لیګ کې دولس لوبډلې ګډون کوي.
په افغانستان کې د وزلوبې یا بزکشۍ لیګ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د خطر سراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې دولس لوبډلې گڈون لری
دولس لوبډالی پکی دی. کندهار د کندوز د تخار د بامیان د بغلان د برخ د جوزجان د نورستان د سمنګان د پنشیر د لوګر فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادونې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
په کابل کې د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د څلورم پړاو د پیل په اړه راپور د بختیار ساحل نه مو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر کورنیو موضوعاتو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړی. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي چې په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور دیوازې 23 ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنور ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه و ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنورد تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د ده دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمه ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمه بیله دی چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علی صادقی د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد د نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خود بشری حقونو فعالانو د محاکمه پروسه ناعادلانه بللی او ویلی چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشری حقونو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت و هم قاضی او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یوه سړک د بندولو او د یوه بسیجي د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیره شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور آخوا
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اورېدو ترابولم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
د استرالیا ای بی سی خپرونې افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالره نغدې پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل سوي او په وروستیو اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9 د ډسمبر په 15 او د ډسمبر په 16 نیټه یې د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستې ترلاسه کړي او ټولې یو سوداګریز بانک ته انتقال سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړی چې دا نغدي پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنا لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالي روڼتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خپرونې د یوې افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکی او د خپل هیواد د ښځو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشره ده. وروسته لولو چې د ښځینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2018 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږیدلی او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتونه د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوې ده. وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پرېښودو ته اړ سوه. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلی چې په افغانستان کې ښځو ته د نارینه او د رضایت او هوساینې لپاره د یو شي په سترګه کتل کېږي. او وروسته د حبیبزی له قوله راغلي چې ښځې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کېږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کېږي ډېری وختونه یې ملامتي پر ښځو اچول کېږي او افغان ټولنه له ښځو د چوپتیا تمه لري. وروسته لولو چې رخصار حبیبزی خپرونې ته ویلي کلونه افغان ښځو د خپلو اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګرۍ او د فزیکي او روحي شکنجې پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د ښځو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یوه سخته مبارزه وه چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپلې شخصي پرېکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي. خو د دې په وینا اوس مهال دا ټوله له منځه وړل سوي دي.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هلمند کې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په دې ولایت کې له زده کړو بې برخې ډیری ماشومان چې د ولسوالیو دي اوس مهال په هغو ښوونځیو کې درس وایي چې ځایي اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته خلاص کړی دی. عبدالقادر پاتسین عبدالقادر پاتسون او بخی عبدالقادر پاتسون یو له هغو ځوانانو دی چې په خپله سیمه کې ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی او هر ورځ سلګونه ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي.
دا د هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې د ښوونځي جوړه کړې او په ورځني ډول تر 200 پورې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نوموړي وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د سیمې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه هیڅ نه وه برابره او هغوی د تیارې پر لوري روان وه.
دلته په کلي کې ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه وه برابر، حال دا چې دلته په کلي کې ډېری داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلي د امام په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسېدونکي د عبدالقدیر پاتون دا هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هېڅ ښوونځي نه دی جوړ سوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسېدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړې کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان په کښې کې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي نجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ نجونې ورواستو، ما هلکان و دې زده کړې ته ورواستو.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسېدونکي دي. دوی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پېژني هم نه. دوی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته جوړه سي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شیانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پېژني نه، د دې شیانو سره ډېر لرې پاتې دي. زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاوو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاوو د لړۍ څخه یوه پوره کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د نجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ سي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم مني چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوي محمد یواز انصاري وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوو چې هلته هغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبانو لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې یادېږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، پښتول شایم د خوست نه. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته مینه او سلامونه. او د کمر ګل د مرګ نه خبر شو، یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچیانو سره، د دې لورګانو سره مونږ په دې غم کې شریک والا د جنت پیردوس نصیب کړي. یقینا چې دا یو طلایي غږ و، طلایي ستوره و، او الله دې جنت پیردوس نصیب کړي. او د ازادۍ رادیو نه مې دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا طلایي ستوره باید خپل افغانستان ته، خپلې خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چې روغ او جوړ به. زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پرېږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پورې دا ساحه چې ده خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د په اړه باندې یو څه نظر واچي. ډېره خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي، مریض موټر ته واچي، تر ولایت پورې چې رسوي هغه په موټر کې سوار کړي. نو زما د عمارت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه لارې غم وخوري. وسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورور کې موږ په تاغه منطقې غزنی ولایت اندرو د سوالي کې په نور ولسوالي کې ازادي د مشرات سوي حکومت له خوا ده بند سوي ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګي څه کوو امکان لري چې موږ ورته وکړو؟ په یوه ده سر خدمت کې ولاړ یو. او کنه نو ولې دې کار نه کوي باید کار وکړه او خامخا باید کار وکړي چې دموږ ټی ولسی ده دې رادیو سره مینه ولا
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19, 22, 24, 25 مترو خبريږي قدر من اوریدونکو دا وخت د غرمې 12:13 دی د خبرونې په دوام کې 25 او 19 بحث لرو چې نن د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د نښتو پر موضوع بحثونه پکې دي د خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي چې په څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د پاکستان یو جګپړی چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه وخت ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان ایالت پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز لیکلي چې په دې پیښه کې 19 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بیګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویان حاجي زید ازادۍ رادیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون 10 نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسلواله نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمدا چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنز څلور اړخیزه غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. ډبلیو ایچ او پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتوران دې هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې وو. روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون ویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبې په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دغه اعدام انتقادونه وشول. په ایران کې مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله مهسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې ساور کړه. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 1000 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلول شوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمېر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغۍ یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 15 کلونو کم عمرونه لري.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه اوښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یک شنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستانی سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والي دفتر تایید کړی چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تېرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولداک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتنې دا دي چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کیدلی شي او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغوی پر ضد باندې اقدامات وکړل. یعنی په یو طرفه شکل یې د کرښې اخواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. چې دا په خپله باندې یو ډول دغه ده چې بلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و، او دغه اقدامات وختن په وختن لا.
بله قانی صاحب، زموږ غږ اړیکه تر هغه چې د قانی صاحب اړیکه ټینګیږي فکر کوم قانی صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه ده. همدار صاحب، ستاسو نظر به واخلو. څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخري ظلم به هم نه وي چې د ډیورن د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي. خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورن د کرښې دغه خوا د استابلیشمنت هغه ستراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کې لومړی خو انګریزانو د ډیورن د کرښې پر تیرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټابلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دی هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې کومه پېښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسی وګړي، عام افغانان چې د ډیورن د کرښې واغه طرف ته ژوند کوي، چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چېرته دا مسله مثلا نظامي و، نو باید نظامي اهداف ونه خښوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د هغوی مارکیټونه هغوی په نښه شوي دي. له بده بخته دا ډېره یو بده پېښه ده او زه په دې باندې ډېر زیات خواشینه یم، او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان استابلیشمنت کې د
همدارسه څه فکر کوي کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی، تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړې، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه و، یو سوء تفاهم رامنځته شوی و. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي، دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب شمیر لوړ وي.
اوله بده وخته څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، افغانستان ولسونه، هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره، د پاکستان یعنی د ډیورنډ د کرخي د هغه خاړي د خلکو سره نه، بلکې د دغه استابلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خواته راغلي دی او په زور باندې کلی لاندې کړی دی او دلته له خلکو سره کوم سلوک کوي، د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې ده. دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي، په دې تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې یا شلو کلونو کې چې کوم حالت وو، دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراز خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلي خلک دي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا ډیر شو کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د دوی سره، د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استابلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکی دی چې هغه کوشش کوي چې روابط خو وساتي، ځکه لای کورونا هلته دی، لای کاروبارونه هلته دی، لازمی اړیکی ورسره شته دي.
بله و مننه هم درڅه سلامات اوسې. کور ودان زم هم امدې موضوع تر اتل مقانې سیب نه بده پختنه وکم چې په پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم وسی، وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي. دا اوس هم اندېښنې ده چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان اوځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی، هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له 3 کاله که 4 کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانی صاحب څه فکر کوي په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي یا هغه نور کسان چې تازه ورغلي، د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلې دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجرو داسې نه دی راغلي چې هغه سرنوشت دی او حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیتی چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي یا پارت یا بغاسي هغه قبایلی علاقه چې په خوا د دې مرکزی حکومت لخوا اداره کېدلې د غیر په ځایونو کې پراته دي، دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنې د هغه زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې ترسره شول، دوه ځلې د ضربې عذاب وو، د څه نتیجه ترلاسه را نه کړله. یو بل عملیات په دغه سیمو کې وصول شي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمه تمیزه فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغه کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اوه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده، د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده صاحب، چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و، افغان ترانزیکټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو، د دې د بنګښو ای خواته د توریو دغسې پسېزې د بولدک د اسکزیو نرزیو دغسې دې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار و، تقریبا کاروبار و.
بله قانی صاحب فکر کوم قانی صاحب سره اړیکه بیا یو څه ستونزمنه شو. قانی صاحب که زموږه غوړی خبرو ته ادامه ورکړي غږ مرازی. ښه فکر کوم قانی صاحب سره بیرته اړیکه یو څه لانجمنه شوه. همدار صاحب څه فکر کوئ دغلته پراته؟ قانی صاحب مهرباني، دغلته پراته ولسونه څومره اغیزمنیږي؟ ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتک پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکي په تذکیرې پرېښودل کېدل چې تګ راتګ وکړي پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خیښې سره لري او یو ولس دی
او دا آزاد تګ راتګ داسې عیار شوی و چې د دې خلکو ژوند ور پورې تړلی و. ربط آمد و مقصد دلته به د کندهار ننګرهار په ګمرک کښې چې به کوم موټر خالي سو بېرته به څه د پېښور کارخانو ته، یا به بولدک کښې چې کوم تجارتي موټر دغه سو هغه به حتما د کوټې ورغه تلو. او په دغه ټوله دغې کښې د قبایلو یو رقم دغه د افغان ترانزیت سیټ څخه یو خاص دغه درلودی. یو
قانی صاحب مننه په دې هیله چې اړیکه مو سمه شي. همدرد صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان پښتانه ولسونه چې و پخوا یې آزاد تګ راتګ کوو پر پوله باندې، هیڅ د پاسپورټ یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده، ما په دې وروستیو څو کلونو کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروستیو څو کلونو کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پرېښودل کېږي، د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پرېښودل کېږي. فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه پېښو ته زمینه برابره کړه؟ ځکه ولسونه وو، یو ولس و ستاسو په باور سره جلا سوی وو، اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده، اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي.
لکه څنګه چې مخکې وویلې، له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو دپاره همداسې جوړ شوي وو. کله چې دا خود مختاره سیمې وې، تاسو ته بهتره معلومه ده، په 2013 کال کې دغه ایجنسیانې چې وې، دا خود مختاره قبایلي سیمې چې وې، هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې. همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته، بلوچستان خواته، په اصطلاح دا د ډیورنډ کرښې وراغو خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا، دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه او ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو. یعنې د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنټ زور نه و پرې رسېدلی. خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی، د دې نه په سو استفادې سره، د قومونو په جنګولو سره، او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره، دغه خلک د خپلو اهدافو تر یو حده پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کېده. د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ورسره منل شوې وه چې د دغه خلکو دا خلک به خود مختاره وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شول، هلته تحصیلات کول. لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله، هر څه د پاکستان و طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې هغه خپلو اهدافو ته رسېدلي دي. د حکومتونو زور نه رسېده، اوس یې زور رسېدلی دی. او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې راغی، دا داسې یو عادي حالت نه و، یو کودتایي حالت و. او دلته هم دغه کوم مشران چې دي، چې په کابل کې په اقتدار کې دي، او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري، او هلته وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري. لیکن دوی هم یو نوه په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاسبرسري شوي نه دي، یعنې زور یې نه پرې رسېږي. ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو، دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي، دا تر اوسه په هغه پخواني فکر باندې دي. نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه و، لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې و هغه خواته پاکستان یو څه برلاسي ترلاسه کړې ده، قبایل یې زم کړل، د سیمې خاردار هغه تیر که، او دې خواته تر یو حده پورې کودتا وکړل او ځینې مسایل یې وکړل. نو زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنټ یو څه په دې مسله کې لاسبری دی، او دې طرف ته څوک نه دی څوک نشته چې پوښتنه وکړي بدبختي ده.
بله و کور ودان همدر سبوس راځي لیک په دې خبرې وکړو چې د بحث تو شی بو کې دا موضوع هم پاتنه نشي چې څنګه مخنیوي کېدلی سي. پاکستانی چارواکو په دې اړه اندېښنه خودلې ستاسو په یاد و چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنۍ چارو یو ډیپلوماټه هینار باندې کار راغله کابل ته دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنې وکړه. تازه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب څه فکر کوئ مخنیوی څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدر صاحب وایي چې د طالبانو عام جنګیالي چې دي تر ډېره منظم نه دي او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا هغسې یو پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لویدلي د طالبانو جنګیالي. او له بله پلوه څخه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه وي هغه څه چې پاکستان ترسره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځین لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلیډنټ فوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي، دوی کوماندې دي، خو همیشه دغسې جاري ګروپونه وو. له جاري ګروپونه وو چې تر اوسه پراسو هر چا به په خپل سر اقدام کوو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو کې پسلو کې او یا 300 او 400 زیات دي. دا پرونی پیښه سي په دا بولده کې سوي ده. دا شیرو اوبو سیمه ورته وایي، شیرو اوبو یو تانه او په خاطر داوود خان په وخت کې شهید، په وخت کې بالکل فعاله و. دوی په همو کنډرونو باندې غوښتو سي هغه زاړه دغه وي هغه راپورته کړي. دوی څو ځلې ورته ویلي چې په دې ځای کې تاسو به نشي کولای د شیرو اوبو په تانه کې اته شیرو اوبو تانې ځینې دغه ته ډېر رنجیدل سوي دوی هم دي. نو هغه ته دا کومه خاوره ده او تاسو په خپل باندې زموږ په خاوره کې ډېر نیول یاست. افغاني دغه ستاسو تانه ده د پاته د خپل تانه سرکار لري. په دې باندې دغه خبره سره دغه سوي او ډز شروع سوي وي سهار البته دا ساعت دولس بجې باندې دا کار شوی. وروسته بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول، دغه څه ریګو خښتي او دغه سامان راوړ، هغه موټر یې ویشتلی و، پاکستانیان پاکستاني ملیشیا ویشتلی و. له دې څخه وروسته شخاله پسې شروع سول. دغه ما کوم دغه چې دي په طالبانو کې دي ځینې منافع دا وایي چې دي کاستان کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغسې حالت راولي تر څو پورې دغه په سپین بولدک پر لاره باندې چې کوم مسافر ځي و راځي یا کومه گزرګاه چې ده دغه گزرګاه له دغه حالت څخه واړی پاسپورټي کې ویزې ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقاماتو سره په خبرو اترو کې دا پوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورټ د ویزې تابع سي. او طالبان دا نور سره مني او په دې بیا دا پوښتنه کړې وسیده دغه د ویزې او د پاسپورت تابع سي. هغه دا نه مني. په دغه لحاظ خلک ته فشار لاندې نیول کیږي، وختن په وختن باندې دغسې اقدامات ترسره کیږي. او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې دي ما پرونه د ګمرک له رئیس له ځین نورو کسانو سره رابطه وکړه، هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړي. ډزې دي موږ د ریک پر موټرو باندې شروع کړي چې کومې د پوستې جوړولو لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مټریال مواد راغسول. او د دې هڅه دا ده چې همیشه چې دغه کې برخوردونه کیږي دوی یې کوي، یا د دوی داسې پټ انټلیجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کیږي، یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي تر څو مهم هدف موږ دا درکوو. یا موږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسوو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کړي چې بالاخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورټ
امر ومن. قانی صاحب دغه د ډیورنډ کرخه همیشه حساسه موضوع و لنجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانیو حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای سي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بیخي دا لګول شوي بندیزونه هم لرې شي، پرېږدي ښودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي، که هغه تورخم وي، که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي، یا مثلا دغه د سپین بولدک یا چمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي، کله چې یو بل سره پرې نه ښودل شي، نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب، دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه داسې هلته ځي د سیم را پرې کوي او بیا یې په کباړ کې خرڅوي. پرون دا دغه شوی دا ځینې خو دغه لمنځه وړی و سیلابونو دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو اوبو سیمه دغه د مارو په ارغسانه پورې سیځي بیا وروسته دغه داسې ورځي د زابل په اعلی جرګه ورته وایي له هغه ځای څخه دروازګۍ وله دروازګۍ کاپرسا وله کاپرسا څخه دغه د کمردین کاریز و دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس شل یا دېرش فیصده د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړی ده، ځینې د خلکو کاروبار نشته. دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په من په دې خرڅوي او دا خلک دغه دي سره ای خواته څوک دې خواته دي څوک دې خواته دي څوک هلته دغه لري ادره لري قبرستان لري څوک دلته اوسېږي څوک دلته اوسېږي هلته اوسېږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چا لور هلته واده ده د چا خور هلته واده ده. یعنې دا خلک داسې داسې دي، یو قوم یوه قبیله مثلا د برټانیې پر دوه حصو ویشلي دي، د سلیمانخیل یوه قبیله د دینارخیل دا پر دوو برخو ویشلي دي.
دا پلانډو کې خالص صاحب دا پښتنه کې جواب کوي ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې دغه ستونزه هواره کړي، ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبې دي.
ګوره خو ولسونه دې ته نه دي پرېښودل شوي چې دوی تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي. کنه د افغانستان حکومت هم د الجیراوي جنګ ته کردار لوبولی ده او د پاکستان حکومت هم د الجیراوي جنګ کړی ده او دواړو کوشش کړی ده چې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي تر پله تېر شي تر اوبو تېر شي. د مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړې ده او نه افغانستان کړې ده. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې ظاهرشاه له وخت راغلی تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې به له هندستان سره واخلې سي دا پاکستان زمګر دا پاکستان زمګر دا ډول ډمبک به وو او بس په دې باندې خلک ولول او هغه خبر له دې خدغه خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیره مننه قانی صاحب هم در صاحب تاسو د پای خبرې هم او څه وشه چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې اوس دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی له وړاندې سره بیل شوي دي ولسونه څه وکړي چې وکولای سي د حکومتونو فیصلې تر تاثیر لاندې راولي او بل اخره دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګ راتګ وکړي.
زه فکر کوم ولسونه به ډېر هوښیار او بیدار واوسیږي او دغه سې مسایلو نه یا دغه سې توطیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او داسې اقدام ونه کړي چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختي دا ده چې موږ داسې یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوال سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلای یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو او له بده بخته ګڼ مشکلات لرو. نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو تر هغه وخته پورې موږ په پاکستان کې له بده بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلویښتو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیښې وروسته به هم کېدای شي زموږ ډېر مهاجر ورونه هلته کډوال چې دي هغه به له ستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولسونه به ډېر بیدار واوسیږي، حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامي اقدامات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دا هغه ژوندۍ وساتي تر څو پورې چې بیا دلته ملتونه راغی کیږي بیا ملي حکومتونه دلته جوړیږي تر څو پورې چې بیا په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتو نه د نظامی خدماتو په ریکي ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره تر یو حده پورې ولاړو دیږي دغه متضرر شوي دي د داسې خدماتو نه باید چې هر رقم کې هغه ستر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسید. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.